سلامونه ستړي مشه تاسو مخ راغله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي په تل کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یو ځای دی. په نیال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخوانی جمهوری حکومت چارواکي نصیر فایق کی ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیکو منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند د ریلیف ویب پاڼې د سیشن به پوره سپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ لکه اټک کې ژوند کوي له خپلو کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د ځورونې نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړی دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سهشنبه د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نوټکان شوی دی. دا پیخه د ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیخه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونی پیخه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د زیر رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ له ډګره دا ښه خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د ټاس یا پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې وه او د ټولو واړو په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د 50 منډو هدف وټاکلی و. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلوه بیا ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې ده چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړې راتنګ کړې ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
څنګه دې حالت ته جمع دې کور نشته دې په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دې مسره
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریکي کړو. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ لپاره د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم درسره پور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څومره تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینری شانت تار راتو چې هغه ته چې نمبر وي، دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنځ پارچا، تر اف پارچا پرې
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فريده سيالم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یونت سیار اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونه ډېرې کورنۍ له چتي مالی ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل داز راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغیز کړی دی. په دې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والی نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولی دي. نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره. نو دلته که موږ مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب دې وخت کې نه څوک نه اخلي په نیمه به څه چې بیخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بللته وطن کې داسې حالات ته جمع دی کور نشته دی په خیمه کې اوسېدلې نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دي. مصر
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دی له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې لیولس لکه ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې لدی ډلې 1500 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي خیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لاملي افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریله ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماري نه چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جس کی بيماري نه بيخيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنام نشته ځای نشته ال ته اخله کم چي د توجه نو ور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مریضې پیدا کړې چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بي وزلي ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا پسې خراب شي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی د پارلمان سړنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت لا زورو زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه وته د تلو په تمه هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یو برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال جرمني ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نوري اسنوري نه ورو.
لزرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې و چې هغه هیواد ته به لیک دی د بیا میشتېدو اجازه رد شوي دي. د جرمنی نوې اوسنا بروکر سایتون ورسپانې د سیشن بپرز د پارلماني چیرنې د مندونو لمخه راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې پراتلونکي کې په جرمنی کې د میشتې دوه پاړه د پریکړې په تمه دي، نګدې نیمایي ته به جرمنی ته د داخلي دوه اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور لمخې اټکل کوي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د زورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د کډوالۍ په وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلي دو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې خو له می میاشت رئیس شاوخوا 1800 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلي دوه قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورسپانې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمنی د کین اړخی ګوند استازی کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نوې اوسنا بروکر اڅایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وي بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ غږ ازادۍ رادیو نوري. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وايي افغانستان په سیمه کې د بریښنا د انرژي له پلوه د ناامنه هیوادونو په ټاله کې دغه بنسټ په یو تازه بیان کې پر اکسپاند خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو بریښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه له تر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په اکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د حق اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفیدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومنه هي اوسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه که لبه ده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو لبه ده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
ګرم بسازن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. ورځ کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډیر دی.
برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا مریسه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډیر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي وو چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي ګاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پرې کېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
له خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزولو لوبه په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې له ډیرې پخوارا حیثیت دود ده. دا لوبه زوړ او ځوان نه لري، له ماشومانو نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګه د ګوډی پران الوزولو شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د دغه ګوډی پرانو جوړونکي وایي چې اوس یې د پخوا پرتله بازارونه کمرنګه شوي دي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچه له کوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی، چمن بابره، کارتی سخی، مرنجان او بی بی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. دې کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلونی کړي فروشات کیږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، استرالیا، جرمنی دی خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره دی یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو فرق کوي. یو ګوټ تر 200 افغانیو پورې راځي. د زیاته وی کوم خلک شو ورته راځي، ډیره وی ګران دی نشي اخیستلی. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځنګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د خطیر پاړه هم وویل. د خیرخانی منیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وای اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کیدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه به ول اشت زنجیري، دا پکې ډېر ښه تار و، بې اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان پکې ګوري پرانونه ول سه پارچه، چار پارچه، پنج پارچه، تر اف پارچه پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه بهیې ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېتمه لمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګول. کله به چې د دوکاندارنه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي، یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخني. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومیږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
فایدیشی که وقت بودی پرانه از سر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانم می شدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
داسې زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې، د یو شمېر افغانان له هم دودیز طبي شکسته بند ته مراجعه کوي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل ډېر وخت یې د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکسته بند یا د دوی په خبره د سنتي طب ماهرینو ته مراجعه کوي چې ځینو ته یې ګټورې خو ځینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او استاد یې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
شاید اینجا تا بیشتر یا کمتر در روز بیماری های مثل شکستگی باشه.
تر 500 زیاد کسان راضی ده هدو کماتی دل یا شکستگی که زایشوی و تلی درگون ستونز تنون پر زای کول و زینی اوکت محال ازلاتی دردون اول قلبی نارقه و پرتت انسان د بدن ډیر دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډیر د هډوکو او رګونو اړوند وي. زمونږ ډیر کارونه یو جلسه کیږي، خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکي وایي شکستبان ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بېلابېلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لریوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورځي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خپای لاس یې بل پک مګه وخت دا په دې خاطر ورځي چې یو بل تر اوسه مسلکي ډاکټران نشته. افغانستان خلک چې دي غریب دي، غربت زیات دي، په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیستا اخلي
مراجعه وکړي.
دا سپیشا مې پینته سېږي چې هغه مثلا د خلکو له حساب شماته سره بیا شي کیسه باندې د شخصي ځایو ته نو هغه کله کله څه ګټه وي چې نو نور هغه ته نه مې ځینې وختونه بیا داسې راشي چې هغه له پروتر یې نو هغه وخت خو ډاکټر نه و په اوس وخت کې دي کومه خصین ستا هغه د چې لپاره ډیر شو دي چې چا به هغه سم مخې چې کوم ضرر اټو کې لري هغه مو ته مې شي نو شکسته باندې نه مې شي د ټول سازمان وشتن دا چې باید هغه ته لاړ شي شکسته باندې پر ځای باندې روښتن ته لاړ شي متخصص.
خو د کابل ښار یو سیدونکو به وای چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس اړو کې زوبل سوی وو او شکسته باندې به ولای وو، نه یوازې دا چې خسوي نه دی بلکې ستونزې ورته راکړي ده. د نوم د نخ پرې دوه شرط یا ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه
د کورنۍ غړی چې واقع شي چې هغه د لاس اړو کې ځما شوی بیا وي شکسته باندې تللی دي او زما باندې باندې دا سم پرې کړل نه ده ځکه شکسته باندې دومره وکړه چې هغه درد به یو څه کم شي په لمحالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم چې ځما شوی بیا هغه په اساسي ډول باندې نه جوړیږي. خو که چیرته څوک ورته بي تیر ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکسته باندې تللی دي هغوی لاس یا پښه چې ځما شوی وي هغه هډوکی که ماسوی بیرته کوک جوړ سوی وي مجبور بیا ډاکټر ته لاړ شي نو هغه مصرف یې هم دوه شنبه کېږي.
که ته هم شکسته بند مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکسته بندان آن د لسیزو تجربې لري، خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډیره جدي نه وي شکسته بند یا دا طبیبانې حل کړای سي، خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکسته بند ته تګ تیروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهایلی چه در شکسته من کار غلطی یا سمدی که چیری او قدو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تزبیت کریشی هاوی که شکسته من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی. او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکسته باندې د ورزي نو بیا دا د ستر مهیبیت او اوږد مهال او حتی د بدن د غړي د بره کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکسته بندانو ورته د اکسرې او ایم آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیاپالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو، ملا، شوکي نخا، ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس، پښه، اوږه او نورو وتلو، بې ځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. حکومت کسان چې شکستبان ته ورزي وای ل مجبوریت ورته مراجعه کوي چې په خبره درملنه د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.